د معایناتو دومه فقره د شپږ شپږ دېرسم د کود جزا په دې کې ذکر دی کچیر وای د جنسي تیری په جرم کې د حد جزا د تطبیق شرایط موجود نسی یا د شبهې په علت او یا له نورو سببونو سره په یو حد ساقط شي مرتکب د دې فصل له حکمو سره سم مجازات کیږي او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی په حد په قسمت د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې څرګند دی چې هغه متحقق نسی د تعذیری مجازات له خاطر قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړي دي د کمیسیون دغه دویم تحقیق دی څېړنه کړې ده په دې رابطه پس د خاصن کود جزا نه په دې کې تقریبا 199 کسانو سره البته هغه کسان چې یوغوی په بنخونو کې ساتل شوي دي یا په دغه جزاګانو باندې محکوم شوي دي نو د خلکو سره دوی لاندې خپل تړنه مصايبې کړې
دغه معاینات چې البته سرته رسول شي وي یعنی عدلي طبي معاینات د ښځو دا قوانين په دې برخه کې څه وایي
چې دویمه فقره د تلور شپږ سو تلوښتې ماده هم دغه ممنوعیت راوړی دی کنه په جزا کې لکه چې تفصیل مو مخکې ورکړي د مخکې به ته هر پولیس یعنی عدلي یا امنی ارګانونو یا زنانه به په یو تهمت باندې عاجل به لګل ته بیا دې ستغه معاینه تر سره شي معاینه وګوري والا او کاغه د غمال من انجام کړی نو لږه د نتیجې منفي راوځي نو دوی په باندې جزا تطبیق کوله په دې باندې دغه مزدون بیچاره ته صد روحي صدمه رسیدله رواني تکلیف ورته چې خدای پاک زما نفس او ستا علم په دې باندې دوړ سره پوي ما د غمال نه دی کړی ولی دا چې زما نتیجه منفي راغلی البته اسباب او علت د زایل دود د زنانه و د مشکلات دغه په نور طرق باندې کېدای شي نو دا که بهشره په خپل وجدان کې به ول چې ما خود عمل نه دی کړی ولال د تبعلی بول چې دا منفی نتیجه ده نو په دې به چې کله حکم وسو دی په محابسو کې زجر روحي است ډیر خلک پر رواني تکلیف باندې روانه مبتلا سی د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام خراب وسو په جامعې کې نو قانون گذار چې خپل د خطا و تکلم متوجیسو نو دغه قانون وازه که چې ترغو پر خپل خزه حاضر نسیده ده معنی ته او یا جرم واقع است وی فرزنوی چې ترغو محکمه ته ثبوت وی نو دلته محکمه کوي چې د خپل د اثبات د دلایل له خاطر اذن د محکمه ضرور ده چې باید دلار دي نو په دغه اساس باندې ووز قلت سوی دی ولی بیا هم جرم مخفی پاتې نسی او د دې اخفا په صورت کې د جرم تکسیف نسی په جامعه کې نو د دې مخنوي لپاره دغه طرق لازم دي چې یو محکمه په دې باندې پوسی چې واقعا د فرزند جرم یا واقع سو یا مونږ څنګه د مدارکو ته ورسیږو نو یا د محکمې ځن په دې کې پکار دی او یا د خپل خځې رضایت په دې کې پکار دی چې دوی تبعیدي تمعرفي سي او د تبعیدي نتیجه بیا راووځي نو دا قانونګزار هغه ډېر د ښځو حق او نقل لګل تبعیدي ته په دې باندې جلوګیری وسوله او فرضن که څوک په دې عمل باندې اغوشته سي هغه به خپله جزا ویني او هېڅ کله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي ځکه قرآن کریم وایي فامهلهم تاسې دوی ته مهلت ورکئ او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په یو طریقه نه په یو طریقه رانیسي لکه اوس موږ کوای سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو څوک چې مظنون سي اوله کې باید دا بایومیټریک شي چې کله ور بل ورته کېږي نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی دا شغل دی نو په اساس باندې دا جرم هم کاش پیدا کی او بل ورته بیا ثابتیږي چې ته خو مخکې مې راغلی وې دا په دې ګناه باندې یا نر یا ښځه نو اوس ما بل ورته خوشې سر دا ورته د دې ستګیر سیستم مخکې به مشک په دې باندې ستوي دا هغه تدابیر دي احتیاطي چې قانون گذار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګیری وسی خپل قانوني وضع کړی دی
سیرت د دغه تحقیق هدف د ښځو د عدلي طبي معاینات په اړه څه دی هدف لري د تحقیق
دې هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ او آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانو کې او کنه رعایت کیږي هدف دې تحقیق دا و لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړل مخکې به هر عدلي او نظام امنیتي ارګانونو به یو څوک په دې ګمان ونیول ته بیا دې ته به لګل سره بیا پاتې قانونګرزه دا قانون کې خو د هدف دې دی سو چې باید یو څوک چې هغه کیږي په دې ګمان نیول کیږي نو په دې کې دې ښځې خپل رضایت او یاد مزدی صلاح محکمه حکم بکشر دی چه ترغو پر دی حق و ناق نجلوگیری وسی. هدف دی استرلنه دی کود جزا دی تنفیز نوروز تا کمیسون دا تحقیق پلا روا شو وسی آیا داری عدکی کنه که دی هدف دا غشه و دی تحقیق
احمانه نکو خزو دی عدلی و تیبی معایناتو پایلی با طولین تصوی
نو دغه قانون ما مشول سی دا قانون کی خودل سو البته دویمه فقره دی شپکس و شپک دیسته مادی پا اساس کلا موخ بیاو شریعت لرو چې مسلمانان ټولنه آل ته حدود و قصاص دی او په قانون دی کود جزا و مخکینی قانون که دا شایوه چې کلا حدود و قصاص دغه کی هغه شریعت تسپار ولی مونږ تعذیرن بعد د دس جرایم و مخنیوی وکو. البته قانون دی جزا چون اول نافذ و دی جامعه دی ټولنه دی مجبوریتونو اغا تکافو نو بالاخره په تجارب سره دلته چې کوم محاکم سره تجارب حاصل سول سراندوالانو سره دا تجارب حاصل سول او له نورو نړۍ نه بالاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی. دغه قانون دی وای له خاطره وضع سو چې مشکل چې بعضې کورنۍ به په ناحق به وینو هغه به چې ولېږله ولی عمل زنا را انجام پایله به دغه انشاءالله ډېرې کورنۍ به د دې ستونزو سره لاس په ګرېوان وي او ډېر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کېږي هغه به د دې ځوانو ګمانه سره انشاءالله مصون پاتې وي په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپله وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري خورې وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې چې ظلم کېږي ستا هغه احساسات داخلی په دې باندې پرېږدي چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی په ما نه هغه تومت وسو. نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي نو دا پایلې د دې دا دي چې جامعې ته به یو تسکین پیدا شي پس د رضایت یا خپل شخص او یا د صلاح د محکمې نه که دا عمل کېږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به دی ښځې ته وي نه به کورنۍ ته وي نه به ټولنې ته وي.
مننه کوو. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري؟
وړاندیزونه خپل همیش وړاندې کړي چې دغه قوانین باید رعایت شي. 4 ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملي بڼه خپله ولري. کم فرضاً موږ داسې په شکایتو کې پیدا کړو چې یاره یو ښځه ووایه چې زه بدون د رضایت د مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه طبي عدل ته ولېږلم او داسې سند چې مونږ پیدا کړو دا به مونږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه کود جزا دغه 4648 ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي. هر څوک په خپل سر دی باید مونږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله مونږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانو له طرفه نخسته یا د عدلي قانون له طرفه نخسته یا د قضایي ارګانو نخسته د هر ارګان نه چې دا موضوع نخسته وي مونږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو. تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی. خلک هر څوک په خپل سره دي. دغه پیشنهادونه دي چې زموږ چې باید خلک د خودسري نه جلوګیري وسي او قانون ریاسي قانون د ټولو له خاطره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنه کې قانونیت رعایت او عدالت تامینوي.
ډېره زیاته مننه درنستان. تاسو نه هم مننه کوم کور ودان. تاسو د عبدالواحد سیرات د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون د څېړنې او ارزونې د سیمه ییز دفتر مسؤول خبرې واورېدې. نو هیله مندیم چې تر دې نه موږ ملتیا کړی وي. تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په زور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پاره ملامو مل شي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قجیبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه به نه و نو موږ په لرغونې زمانه کې
او خلک رستوران ته د تللو په حق لته وایي.
ولا چې زما خدای پیزا خنه راځي به می دازم زما د پاره بس یې مرزانیه میان د نور شینه د غلطه راغوري د ورتل دوده خوخی.
نن په همدی حق له خبرې کوو، په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو. زه واګما جبر خیلیم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له آزادی رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري. لومړنۍ یو انسانانو بعد خوراک ترنګوالي او دا چې چیري خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدو سره چې ګټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته په دربار کې خولي میلمستونونه جوړیدل، کورنی او بهرنی میلمانه به یې وربلل، او ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغیدل. د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسه کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده، په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې په خوا به زړې ودانۍ وي، د دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیان او میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د دې ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړي. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سوه. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. درې کې هم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نه معلومیږي، خو د سیمه سوایل چې رستورانونه بنونو موږ په لرغونې زمانه کې په 1300 میلادي کلونو کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډولو ویشل کېږي، یو عام خوړنځایونه رستورانونه وي، یو خاص رستورانونه وي. کله به پوهان عالمان د علم دپاره یا به څوک سوداګریز چارو دپاره یا دپاره به تلل، د یو ځای بل ځای ته سفرونه کول. دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا وړیا و یا به هم په هغه کې د میلمنو د راټولېدو ځای و، چې هغه کې به د خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و، چې هغه رسمي و، ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي و، نظامي و، اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته به چې کله تلل، د هغو دپاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټوله دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوي دي، لومړی په فرانسه کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانیستی چې 1906 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانیستی سو رسمي، او په 1904 کې هم په نیویارک کې یو رسمي رستوران پرانیستو. خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې د امیر شېر علي خان لا وروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه